له همدې سندرې سره د موسیقي دوه ساعته پر لپسې خبرونه پای ته ورسېدل او د یو بل یو ساعته پښتو خبري خبرونه وخت را ورسېدی چې ما قسیم سولمل چمتو کړی او د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. په دې ساعت خبرونه کې پر بیلابیل مسایل باندې خبرونه راپورونه او نور خبري مطالب لرو. د راپورونو په برخه کې اوري چې افغان حکومت وايي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د مولا منصور د فاتحې مراسم نیول د افغانستان د دریز پیوړی کوي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ دی. نور مسایل هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه لیاده مباسي. خو تر هر څه مخکې په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم په نږدې وخت کې د زړه عملیات وکړي او د ایران نوی پارلمان نن لوړه وکړه. خو تر هر څه مخکې رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د کورنوي خبرونو سرټکی. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستانو سره همکاري ونه کړي. د کندوز امنیه قوماندانۍ ادارې مدیر د وسلوالو طالبانو له لوري ونیول شو او د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژل دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې له تروریستي ډلو سره همکاري کولای شي په اوږدمهال کې د دو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړي.
هم طالبان یو تروریستي ډله ده او هم داعش. نو اړتیا لیدل کېږي چې د سیمې هیوادونو شرایط درک کړي او له تروریستانو سره همکاري ونه کړي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایک ملیبن له برتانوي ورځپاڼې فارن پالیسي سره په خبرو کې ویلي ایران افغان پولې ته نږدې د داعش د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ هڅې پیل کړي دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د امنیت قومندانۍ ادارې مدیر د کندوز تخار پر لوی لارې د وسلوالو طالبانو له لوري نیول شوی دی. د پولیسو د 8015 زونویان محفوظ الله اکبري ازادي رادیو تول وحید الله بیگزا د خناباد ولسوالۍ د خواجه پستی په سیمه کې هغه مهال د طالبانو لاسته ورغی چې له تخار کندوز ته په لارې وو. هغه لی اکبري زیاتوي چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونو د نموړي د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي دي. بلخو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د هغه نیون کېدله تاییدوي او وایي چې د بیگزا یو ساتونکو په جګړه کې ټپي شوی هم دی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي او 19 نور یې ټپیان کړي دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامې کې راغلي چې دا عملیات په کونړ، ننګرهار، پکتیا، کندوز، ارزګان، فراه، غور، بغلان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوې دي. اعلامې زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان خبرونه بهرنی خبرونه تر لنډې دمې وروسته.
د ایران نوی پارلمان په تهران کې په خپل پرانیست غونډه کې د لوړی مراسم پر ځای کړل. د ایران د پارلمان لپاره انتخابات په فبروري میاشت کې شوی و. دغه پارلمان چې 290 سیټونه لري او اصلاح غوښتونکي وکیلان پکې اکثریت دي خپل لومړی غونډه نن وکړه. تمه کیږي دغه وکیلان د ایران د اقتصاد د عصري کولو او د ټولنیزو پالیسیو په برخه کې د ولسمشر حسن روحاني د هڅو ملاتړ وکړي. دغه اصلاح پالو د افراطي او محافظه‌کارو وکیلانو 12 کلنه واکمنی پای ته ورسوله. په نوي پرلمان کې د اول وار لپاره 13 سیټونه شوزو ته رسیدلې چې د ولسمشر حسن روحاني یو لاسترولنه ګڼل کیږي او د ویلې چې دې کار سخت خوشاله کړی دی. سعودي عربستان او ایران سش کال د حج په مراسمو کې د ایرانی حاجیانو د برخې اخیستو په باب موافقه کې پاتې راغلل. د دوړو هیوادونو چارواکي یو او بل د دې کړکیچ په نه حل تورنوي. سعودي چارواکو پر ایران تور ولګوي چې پرونی په دیاړه لمذاکرو ځان ویست. حال دا چې ایرانی چارواکو ته یې حل لارې پیشنهاد کړې وي. د دوی په خبره په ځینو برخو کې موافقه شوی، لکه د برېښنایي ویزو کارول چې ایرانی حاجیان ځانونه ته چاپولی سي. دا په اصل کې ده چې په ایران کې د سعودي عربستان ډیپلوماتیک مرکزونه لکه سفارتونه او قنصلګرۍ تړلي دي. ایراني چارواکو بیا ویلي سعودي عربستان ته تر هغو ایرانیان د حج لپاره نه لیږي چې د دوی خوندیتوب تضمین سوی نه وي. تیر کال د حج پر مهال د خلکو په ټیل ماټیل کې په سلګونو حاجیان چې 460 تنه یې د ایران و مړه سول، تهران سعودي عربستان په ناسم مدیریت تورن کړ. د پاکستان صدر اعظم به څو ورځې وروسته د زړه عملیات وکړي. د د کورنۍ دغه اعلان کړی دی. د نواز شریف لور پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې پلار به یې د سه شمې په ورځ په لندن کې د زړه عملیات سي. مریم نواز لیکلي پلار ته یې تر ټولو اغېزناکه دوا د خلکو دعا ده. نواز شریف تیر اونۍ په صحي دلایلو لندن ته ولاړ. دا په دوو میاشتو کې دویم وار دی چې شریف لندن ته ځي. که د شریف د زړه عملیات ښه تیر سول، دی به یوه اونۍ په روغتون کې بستر وي. د ایټالیا سمندري ساتونکو خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ یې د مدیترانې په اوبو کې لږ تر لږه د 50 کډوالو مړي پیدا کړي دي. په سمندرګي کې د کښتۍ د نسکورېدو له کبله په لسګونو نور پناه غوښتونکي لا هم تری تم دي. ساحلي ساتونکي او ملګري ملتونه وایي چې د یوې اونۍ په جریان کې له هغو بیړیو چې وضعیت یې سم نه و شاوخوا 4000 کسان ژغورلي او په سلګونو نور شایي ډوب سوي وي، خو تر اوسه په رسمي ډول د تلفاتو دقیق شمیر نه دی بیان سوی. د ایټالیا سمندري ساتونکو پرون 135 کډوال له اوبو وژغورل او 45 مړي یې وموندل. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک پر هرې هغې کښتۍ به ډزې وکړي چې د دوی د قلمرو اوبو ته داخلیږي. شمالي کوریا نن دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې پرون د جنوبي کوریا کښتیو په لانجمنو اوبو کې د شمالي کوریا پر دوو کښتیو د خبرداری ډزې وکړې. شمالي کوریا وایي د دوی دوې کښتۍ چې یوه د سمندري ځواک او بله د کب نیولو وه، د دوی په خپلو اوبو کې روانې وې. شمالي کوریا وایي حکومت امر کړی که چیرې د جنوبي کوریا کومه جنګي کښتۍ د شمالي کوریا اوبو ته حتی تر 1 میلیمتر لږ اندازه هم داخلیږي، له خبرداري پرته به ورباندې ډزې کیږي. شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره خپل لویدیځ سمندري حدود په رسمیت نه پیژني. په 1953 کال د کوریا د جګړې په پای کې ملګرو ملتونو دغه حدود تثبیت کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ یا واورئ، نو د ازادي راډیو پر انټرنیټ باندې موندلی سي، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org آدرس دی. په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د فاتحې د مراسمو د نیولو په اړه د حکومت له غبرګون خبرو د چارو یو تن کارپو په اړه وایي.
پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبل کړي دي، د هغه لوی ګټې د پاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي.
تفصیل څو شیبې وروسته. له طالبانو سره د ایران د اړیکو د څرنګوالي په اړه هم په همدې خبرونه کې راپور لرو. د هم اورې چې په بلخ کې ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
میتونیم بگویم که خشونت هایی که در سال جاری که ما تا هیدم ثبت داریم در حدود 117 قضیه ثبت داریم.
په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرامونه هم لرو. په تاندې څانګې خبرونه کې د ټکنالوژۍ په ډګر کې د افغان ځوانانو پر فعالیتونو معلومات ورکوو.
موږ د دې کې فعالیتونه کوو، خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه وایي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
روانه خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. ملتیا مو غواړم. سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجو نږدې 10 دقیقې ولې. تاسو د ازادي راډیو د ماپښین پښتو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثره لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1296 نوي څپو باندې خبرونه لري. اوس هم د دې مهال لومړی مطلب د افغانستان حکومت وایي د ملا منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاره کوي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنۍ رسنیو لخوا خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم نیول شوی دي. د چارو کارپوهان وایي پاکستان ځکه وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه ورکوي چې د دغه هیواد سترې ګټې له دغو ډلو سره تړلې دي. محمد حدیث پردیس پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
جمهوری ریاست وای د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوې مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی د شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحین ول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو چیره بربندوي.
خب وخت یک رهبر تروریستي در خوګ
دی وی کله چې یو تروریستي رهبر په پردی خاوره کې اوسېږي ورته فاتحین ول کیږي نوی رهبر ته بیعت کیږي. دا ټول خی چې وسلوالې ډلې چیرته دي. جمهور ریاست وای د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلونیوز لخوا په یو ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض وزول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغه ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوی وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یو ونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پښتنه داده چې پاکستان ولی له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د اداو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپو محمد یونس فکور د پښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبل کړي دي دغه لوی ګټي د پاره چې دی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخول.
خغلی فکر وای دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅ کله به پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
مخکمو په راپور کې واردل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د فاتحې مراسم نیول شوی و او د کارپو په حواله مو دا هم واردل چې پاکستان ځکه دا کار کوي چې له دغو ډلو سره د پاکستان ګټې نغښتې دي. اخوا ایران هم له طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي ویلي چې ایران له افغانستان سره پر پوله حایل سیمه جوړول غواړي څو د داعش مخه ونیسي او د دې کار لپاره له طالبانو او جګړه مارانو سره یو ځای کار کوي. دا خبرې فرانس مایکل ملبن فارین پالیسي مجلې ته وکړه. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
ایران تل طالبانو ته د یو مستقیم تهدید په سترګه کتل، خو د راپورونو له مخې دغه هیواد اوس په خپله پالیسي کې د پام وړ بدلون راوستلی دی. افغانستان ته د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې ایران غواړي له افغانستان سره پر پوله یو حایل سیمه جوړ کړي او د اسلامي دولت سختریزو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره نږدې روابط پیل کړي دي. ملبن ویلي د ایران له خوا له طالبانو سره تر پخوانی دښمنۍ تیرېدل له سعودي عربستان سره د دغه هیواد له سیالۍ سره هم تړاو لري. د اروپایي ډیپلوماټ چې اکثره له ایرانی چارواکو سره ویني وایي تهران په دې باور دی چې اسلامي دولت سختریزه ډله د سعودي عربستان د شی لاس په توګه کاریږي. امریکایي چارواکو د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه څه نه دی ویلي، خو دوه دفاعي چارواکو د نوم نشودلو په شرط فورن پالیسي مجلې ته ویلي چې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد د ایران هڅو ته په کتو سره به دا حیرانوونکي نه وي چې ایران په افغانستان کې د دغه ډلې له حضور اندېښمن وي. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو ودیر صافي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نور هغه نظامي اهداف چې طالبان خپل غواړي
په زمن کې په افغانستان کې پر مخ بوزي هغه د بل چا په وسله کېدلو وسوال کېدو له لارې نه او د مرستې نه او هغه دښمن چې داعش هم طالبان فکر نه کوم چې د خپلو رهبرانو په حیث ګڼلي وي یا بیعت یې ورته کړی وي یا نه کوي، نو په دې لحاظ باندې هم خپل دښمن پرې ولي، هم د دښمن پرې ولي، هم خپل هغه اهداف او قوت مرکزی حکومت د افغانستان ته چې لري هغه ورخود نه شي او د سولې نه به لرې تښتي تر څو جواسه کېږي.
د فارن پالیسی د راپور له مخې واشنگتن هم د ایران په څیر په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړې ته لیواله دی، خو اندېښنه لري چې هغه پیسې او وسلې چې ایران یې طالبانو ته ورکوي یوه ورځ د امریکا پر ضد کاریدای سي. په 2014 کال کې د داعش ویاند ابو محمد ال ادنانی وویل داعش ډله تیار ده چې ایران په وینو کې ولنبوي. داعش همداراز د طالبانو پر ضد هم جګړه کوي چې د فارن پالیسی د راپور له مخې دا ایران ته یو فرصت برابروي چې د داعش پر ضد له طالبانو سره لاس یو کړي. تهران هغه وخت د طالبانو علني پر ضد سوچ په 1998 کال کې طالبانو په مزار شریف کې د شیعهګانو د زیارت په ځای کې اته ایرانی ډیپلوماټان اعدام کړل.
ایران طالبانو سره د نږدې کېدو هڅې کوي. په دې اړه مو د ملالۍ بشیر راپور واوریدی. اخوا د افغانستان جمهوریت ریاست له ګاونډي هیوادونو غواړي ترڅو په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال وایند شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي او د سیمې هیوادونو ټول له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبر وروسته لا قیمت راکېږي چې افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل ویلي چې ایران داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. د جمهوریت ریاست د خبرګون مسله ناجی ساپی څارلې ده او په دې موضوع باندې جزئیات راکوي. مهرباني.
بلې، سلمان صاحب، په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه خبر شو راپورونه ورسره د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو وګدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدی چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم وانخیست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو یو وغوښتل چې له تروریستي ډلو
د سیمې هیوادونه پر روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. او له ټولو مهمه دا چې د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
خغلی مرتضوی همدارنګ د سیمې له هیوادونو وغوښتل ترسو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واوریدل، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استاد فرانس مایکل ملبن د برتانی فارن پالیسی مجلې سره په تازه سرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي سالی محمد سالی ویلي چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي. غړي سالی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ دا ځرته نه لرو چې هم سیګانو ته قناعت ورکو. موږ هغه چې موږ امنیتي تړون لاسلیکلی لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، موږ باید زیات شکایتونه په هغه باندې دا فشار راوړو او دا ځرته پیدا کړو چې هغه اسناد او شواهد هغه په لاس کې ورکو. د هغې د لارې نه که وکولی شو په منطقه په امتیازانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلي.
لدی سره هم مهاله بیا افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي، وای افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپو میرویس عمر خیل ویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپیژني، خو د پردې تر شا خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره د طالبانو سره همکاري کوي. بل سلمان صاحب
مننه کوم ناجیه ساپی و چې راپور وړاندې کوي. پر همدې موضوع باندې د افغان بسیم د تاسو اتلس مری لارې یو پیغام هم لرو چې په دا به هم تاسو ولولم. د شفیع الله لیلازی په نوم باندې د کندهار څخه یو دوست سمسره لژلې او د مولا اختر محمد منصور د فاتحې د موضوع په ارتباط باندې لیکي چې د فاتحې نیول خو د مسلمانانو مذهبي انانه او دود دی. وړاندې کوشش کوو پر بیلابیل مسایل باندې تاسو ستاسو را لیشل سوی اس ام اسونه هم ولولو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته غور وکړو. ځیر به سو چې دغه ورځپاڼو څه لیکلی دي. خو تر ډیره د داعش موضوع په افغانستان کې او دغه راز وسلوالو مخالفینو ته د ولسمشر اشرف غني خبرداری هغه مسایل دی چې په زیاتره دغه ورځپاڼو کې نن ورباندې لیکنې سوي دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. وسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د کندوز تر سقوط مخ کې داسې پلان و چې دا ولایت داعش ته ورکړل شي. وړاندې په مطلب کې راغلي د وسلوالو طالبانو لاسته د کندوز ولایت په ورتلو سره د داعش پروژه له ناکامۍ سره مخ شوه. وسا لیکلي د بهرنیانو له لوري د اشدلې ته د کندوز ترڅنګ د شمالي ولایتونو ډیری سیمې په پام کې نیول شوې وي. سرخط ورځپاڼې لیکلي پاکستان پلان لري هلته له حزب اسلامي او طالبانو مرور کسان داعشیان کړي. ورځپاڼه لیکي له تیرو دوو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میش تیت او پرک داعشیانو د انسجام هڅې روانې دي. د سرخط د معلوماتو له مخې تازه دمې داعش وسلوال تر لنډ مهال روزنې وروسته د جګړې د پسرلني فصل د ګرم ساتلو لپاره افغانستان ته استول کیږي. یاد ورځپاڼې د هم لیکلي اوس یو شمیر افغان کورنۍ له پاکستاني استخباراتو سره یرغمل دي او ځوانان یې په ننګرهار، بغلان او یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان او سرګروپان دي. افغانستان ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غني خبرداری راخستې ده چې ویلي دي تروریستي ډلې به تبا کړو. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غني له قوله ویل سوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې ډول اقداماتو لپاره له بشپړې توانایي څخه برخمن دي. هیوا دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي یو شمیر افغانان د فقر او بیکارۍ له کبله د پردیو هیوادونو د جګړې ښکار ګرځي. هیوا د ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونو ته اشاره کړې چې پر ژورنالیستانو یې غږ کړی د عدم شفافیت پر مهال غږونه پورته کړی. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غني له خولې ویل سوي افغانان د بیان ازادي ته اصولي، اخلاقي او سیاسي هر اړخیزه ژمنتیا لري. د هیواد په مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل او د ځمکو غصب حکومت ته د منلو وړ نه دي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي اوس باید حکومت، خبریالان او د هغوی د دفاع ټولنې په ګډه داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د نړیوال ژورنالیزم پر معیارونو ولاړ وي.
وسم د بلخ څخه یو راپور لرو. په بلخ کې د شذو له حقوقو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په دې ولایت کې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د بلخ د شذو چارو ریاست او د شذو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلان وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي یو سل شل پېښې ثبت کړې چې پکې قتلونه، په جبر ودونه، د دوی وهل تکول او له کور څخه تېښته هم شامل ده. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریف څخه راپور راکوي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ستیدو د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست او د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلان اندېښمن کړي دي. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د 2015 نویم کال له پیل څخه تر دمه یې د تاوتریخوالي نږدې یو سلشل په حساب تر سوالې دي. د اغلې حدید په خبره چې د ښځو په وړاندې د تشدد تر سره شوی پېښې جزایی او مدني مسایلو ته مربوط کیږي او ټولې جزایی دوسیې د عدلي او قضایي تعقیب لپاره څارنوالۍ ته استول شوې دي. شهله حدید د ښځو په وړاندې د تر سره شویو تاوتریخوالو په اړه وایي د روان کال په ترڅ کې چې کوم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې تر سره شوی دی هغه له کورنیو تاوتریخوالي څخه نیولې تر وهل ټکولو، د ښځو د نفقې نه ورکولو او د مهر مسایلو ته مربوط کیږي. خو په مجموع کې یو سل اوولس پېښې موږ سره ثبت د بلخ د ښځو چارو ریاست مشروي چې ډیری د تاوتریخوالي پېښې په هغو سیمو کې روانسته کیږي چیرې چې ناوړه دودونه حاکمیت لري او خلک هم د سواد له حق څخه محرومه دي. له بل لوري د ښځو په وړاندې تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مشره فوزي حمیدي وایي چې د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو ډیری پېښې کلو او بانډو ته مربوط کیږي او په ولسوالیو کې نسبت ښارونو ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی. میرمن حمیدي وایي چې د دوو میاشتو راهیسې د تاوتریخوالي څلوېښت پېښې په یاد څارنوالۍ کې ثبت رسولی دي چې پکې قتل د کور څخه د نجونو تیښتې او په واړه عمر ودونه شامل دي. هغې وویل د حمل میاشت را په دې خوا مونږ د قتل څلور پېښې په واړه عمر د ودونو دوې پېښې او له کور څخه د تیښتې ګڼ شمېر نورې پېښې له ځان سره ثبت رسولی دي. د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ د مسؤولې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالي اکثرا ناامنو سیمو ته مربوط کیږي او نسبت تیر کال ته پکې لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. فوزیه حمیدی زیاته کړه د تاوتریخوالي اکثرا پېښې کلدار، شورتېپې، دولت آباد، زاریه او چمتال ولسوالیو ته مربوط کیږي چې نسبت تیر کال ته پکې زیاتوالی راغلی دی. علاوه پر دې چې لا هم یو شمېر پېښې تر عدلي تعقیب لاندې دي او یو شمېر نه دي کشف شوي او ګڼ شمېر نورو مراجعه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې په عین وخت کې بیا په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤولانو اندېښنه راپارولې ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
اوس هم د بلخ څخه لوګر ته ځو. په لوګر کې د سینزلګل دودیزه میله او کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو، ادب پوهانو او دغه راز د هنر د مینهوالو بلخوا ترسره سوه. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
د لوګر د سینزلګل لسمه مشاعره چې د جمعې ورځې تر ناوخته روانه وه، د لوګر په ګډون له پلازمېنې کابل، لوی پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي ول. ویناوالو سګنۍ مشاعره په دې وستایله چې تر څنګ د سینزلګل دودیزه میله هم جوړه شوې وه. همدارنګه د لوګر ځایي چارواکو د سینزلګل د کلنۍ مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه نوي علمي او معلوماتي کتابونه چاپ کړي ول چې دا نوښت د فرهنګیانو لخوا ډېر وستایل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سالاکار استاد لال پاچا ازمن مشال وړي ته ویل چې
سږ کال د سینزلګل دودیزه میله هم ورسره ونمانځل شوه، یعنی عام میله و هم مشاعره وه. او دغسې میلې او مشاعرې زموږ د هیواد د فرهنګ د بډاینې په برخه کې، د رغاونې په برخه کې، همدارنګه هغه مخینه چې زموږ فرهنګ د مشاعرو د میلو په برخه کې لرله، غیر ژوندۍ کړله. پخوا به په مشاعرو کې یوازې نیوکې کېدلې او هغه نیوکو به داسې مثال لاره چې تخریبي بڼه به یې لرله، مګر سږ کال یې په دې مشاعره کې چې کومې نیوکې وشوې په نظام باندې یا په دولت باندې، هغه نیوکې د سمون په خاطر وي، هغه په ډېره هنري ژبه باندې وي.
د سینزلګل مشاعرې یو بل ګډونوال وایي چې دا ډول مشاعرې د شاعرانو د افکارو د ترجمانۍ لپاره یو ښه فرصت او د بیلابیل سیمو د شاعرانو د لیدلو یو ښه موقع وي.
اکرم ساجد هم د افغانستان د آزادې مناظرې د ټولنې یو تن غړی. ځینې شاعران خپل له ډېرو سنو سره مخ دي چې هغه بعضې وخت نشي کولی چې هغه څه چې د دوی د زړه آواز د دوی د فکر او د مفکورو ترجماني ده، او هغه شعر چې دوی د زړه د رښتینی احساس لکه بل لیکلی ده، نشي کولی چې هغه په جرات او جسارت باندې وړاندې کړي. او همدارنګه د دې په شان باندې نور مشاعرې هم چې دي، دوی د شاعرانو ترمنځ واټن کموي، همدارنګه د شاعرانو او د ادیب پالو فرهنګ پالو ترمنځ اړیکې لا نور زیات.
د کوبرا په نوم یوې ماشومې په دې مشاعره کې حماسي ټپې وړاندې کړې. ځوان شاعر دیدار لبنګ په خپل شعر کې د لوګر د سنسلو یادونه وکړه.
شپشې خاموشي راته سکون راکړي، شپشې او سندرې په ځان وشیندم، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندې، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندم. او نن به د لونګ سره لوګر ته ځم، نن خو به سینځلې په ځان وشیندم.
په سینزلګل مشاعره کې شاعر او ژورنالیست داود طپان هم خپل کلام حاضرینو ته وړاندې کړ. په لوګر کې د سینزلګل کلنۍ مشاعره د ګډونوالو په ولولو، خوښیو او چکچکو تر پایه روانه وه. ځینو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم انتخابي شعرونه او غزلونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د خوست څخه ورغلي شاعر رحیم سکندر هم په زړه پورې ترنم وکړ.
او چی جان جان تا خو بوال شو، مونږه د اسمان دا احسان، دا احسان تا خو بوال شو، دومره خاموشی شي چی باران. او چی باران تا خوب ور شو.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خودم غړی تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ل دې سره د خبرونې دوهم نیمه ته ورسیدلو. د خبرونې په دوهم نیمه کې البته په پای کې دوهنیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه له یاده مباسي. خو رحمت الله افغان د محله مهم لنډو خبرونو سره.
افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ اداري مدیر د تخار کندوز په لوی لاره د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي او 19 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان صدر اعظم په څو ورځو وروسته د زړه عملیات وکړي. د دې کورنۍ دغه اعلان کړی دی. سعودي عربستان او ایران سکل د حج په مراسمو کې د ایرانی حجیانو د برخې اخیستو په باپو موافقه کې پاتې راغلل. او شمالي کوریا خبرداري ورکړی چې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک پر هغه کښتۍ باندې وکړي چې د دوی د قلمرو بوته داخليږي.
د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي چې د سارک غړي هیوادونه غواړي په افغانستان کې یو ګډ صنعتي پارک جوړ کړي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د بوتان او سریلانکا په شمول د سارک غړي هیوادونه ژمنه کړي چې په افغانستان کې په یو صنعتي پارک کې په مشخص ډول پانګونه وکړي. شاغلي الکوزی وایي د دغه صنعتي پارک لپاره د کندهار په عینومینه کې ځای مشخص شوی دی.
دلته متحد شو چې موږ په افغانستان کې د سارک یو پارک جوړو او پاغی کې بعد سارک هیوادونه په مشخص ډول باندې سرمایه‌ګذاري کوي. د دې پارک سمکه په خندار کې مشخصه شول د دوی خودل سره.
شغلی الکوزی په افغانستان کې د جنوبی آسیا هیوادونو پنګونه مهمه بولی او وایي چې له دې سره به د سارک سازمان قوانین په سمتوګه په افغانستان کې هم عملي شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د نورو ستونزو سره سره د برېښنا په برخه کې 25% د بی زیاتوالی په افغانستان کې صنعت ته زیان رسوي. د دغې ټولنې د مدیر هیئت غړي مجاهد صافی ازادي راډیو ته ویل چې که حکومت د صنعت په برخه کې د برېښنا بیې کم نه کړي دوی د جبران توان نه لري او په بازار کې به هم رقابت نسی کولای. شاغلی مجاهد زیاته کړه چې د دغې ستونزې سره به د افغانستان نوې په پښو درېدلې صنعت له ځوړ سره مخ شي. اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ډیری صنعتکاران د برېښنا له نشتون څخه شکایت کوي. سمو د مخکې د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د مصرف په برخه کې په یو کیلووات کې د 25 پیسو د زیاتوالي اعلان وکړ. او په کندوز کې بزګران وایي چې کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د غنمو او شولو ترڅنګ نورو کرنیزو محصولاتو ته ښه مارکیټ پیدا کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ څخه قندغه وایي چې د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سری په برخه کې باید له بزګرو سره مرسته وسی. په عین حال کې د کندوز د کرنې ریاست د کرنې برخې امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د کندوز په شپږو ولسوالیو کې زراعتي کوپراتیفونه فعال دي او له بزګرو سره د تراکتورونو او اصلاحي تخمونو په برخه کې په کم لګښت یا په وړیا توګه مرسته کوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني نوی پوله، یو یورو 6 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغاني، زر ایراني تومان 9 افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 1400 افغاني.
له نجیبې زمان څخه مو د دې محل مهم اقتصادي خبرونه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی د کندهار څخه لیکي د افغان حکومت څخه زما غوښتنه ده چې د افغان کډوالو ستونزه جدي ونیسي، ځکه دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي. رئیس صاحب الکوزی له ننګرهاره لیکلي، هیبت الله باید د سولې له خبرو سره یو ځای سي، که نه نو د ملا منصور په برخلیک به اخته سي. دا زموږ د دې دوست نظر دی. علي محمد احسان د کندهار له میونده لیکي، د سیمیزو چارواکو څخه په عذاب یو. د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ نه بیا د مجبور په نوم یو تن اس ام اس راستولی او لیکي چې دلته داعش خلک ډېر سخت کړي، د خلکو نه عشر غواړي او خلک د کورونو څخه باسي. حکومت باید ژر تر ژره د دوی غم وخوري. او سید عبدالهادي د هلمند له ګرمسیره بیا وایي چې د دوی په سیمه کې ازادي راډیو صافه نه اورېدل کېږي. پر درو بجو باندې تر شنه اسمان لاندې خبرونه له یاده مباسي، خو تر هغه مخکې
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه اوملی. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونې په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب، اوله پوښتنه به دا وکړم چې په وروستي حالات د هلمند څه دي؟ جګړه په کومو ځایو کې ده؟ آیا جګړه د ژمي په مقایسه چې هم تقریبا هلته جګړه و اوس پرمختګ لري؟ افغان ځواکونه که وسلوال مخالفین او څه مشکلات پیدا کړي؟ تازه مشکلات
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و، تقریبا دا اوس فعلا داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو. هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده، یا د مرچې د تصفیې دپاره چې دهلته په اصطلاح باندې مرچه دوباره بېرته باید تصفیه سي، د دې دپاره عملیات، یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همیش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه واوسېږي، د دې لپاره بعضي واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی. یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی، تروزي حالت یې درلودی، حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی، دوی په یو دفاعي حالت کې دي.
نو قهرمان صاحب، داسې مشخصا که راته ووایاست په کومو ولسوالیو کې لا هم دوی ستا موجود دي؟ او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پروسه ښکال، یعنی د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه، لا هم هلته ځای پر ځای دي، یعنی خاص پرمختګ نه لري؟ دا ادعاوي یا دا خبرې تاسو څنګه جوابوي؟
دا خو درست دی. ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ. یو ځل یې دغه د دولتي قواوو په اصطلاح باندې د رویت تر یوه حده پورې ضعیفه غوندې شول، ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول شو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد شي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي. اول دا فکر و چې هغه شدت د جګړې باید کم شي. شدت د جګړې کم شو، وروسته دا فکر و چې باید تصمیمي عملیات شروع شي، ولې هر څه مطابق د یو پروګرام له مخې قرار قرار په مخه باندې روان دي. یعنی اوس فعلا مخالفین دفاعي حالت لري. څلور میاشتې مخکې دولت دفاعي حالت درلود.
خو قهرمان صاحب، داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته په دې وروستیو کې، خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بیخي ډېر تلفات ورکړه، حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله. واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي؟ او د مخالفینو تلفات هم که یاد کړي چې په کوم حالت کې دي؟
که چیرې تاسې پرتله کړئ، د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابره تر دولتي قواوو زیات واوسېږي، په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایي عملیاتو په نتیجه کې، د خاصو عملیاتو په نتیجه کې، حتی په یوه ورځ په یوه نقطه کې شل نفره 15 نفره هم تلفات ورکړي دي. طبعا دولت به هم تلفات لري، ولې په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي، په هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته.
بل یو بله مسله چې یادې ژغه دا دی چې دغه ځینې منطقې لکه موسی کلا، دغسې د مرجع کې بعضې منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قربانۍ ورکړل سولې، دا منطقې ونیول سولې، ولې بیا هم بې له مقاومته وسلوالو ته ورتسلیمېږي؟ د البته هغه ارتباطات چې موږ د ځایي خلکو سره لرو، دوی دا خبره کوي. واقعا دا موضوع تر کوم حده پرې تاسو تاییدولی سي؟
زه په خپله شخصا د دغسې نظر سره توافق په دې نه لرم چې هېڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي چې هر څه قسم یا پیستله وایي هغه خبره به اګهنه تسلیم کړي. دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي. وروستي بعضې حالاتو کې مثال دولت نه توانېږي چې هلته پیستله باندې هغه کسن چې شاهد و باید دي چې باید امنیت تامین کړي. نو یو ضرورت دا بولي پیستله باندې په جنګ کې دغه شاتګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی پیستله باندې. کیدای په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځای کې عقبلشني کوي، ولې په بعضو ځای کې بیا بېرته پرمختګ کوي، ولې عام ولس دا دغه څه نشي درک کولی. هغوی داسې فکر کوي چې دا کیدای شي دولت اګهنه دا کار وکړي، ولې هغه
داسې ویل کېږي. تاسو د تکتیکي شاتګ خبره کوئ، داسې هم ویل کېږي چې هلته ډېرې وسلې وې په مساکله کې، خصوصا چې د افغان ځواکونو څخه پاتې سولې او طالبانو لاسته ورغلي دي. یعنې دا هم د شاتګ یو پروسه ده که څنګه، که دې ته بل نومر کولی
شي؟ زه دا نه زدوم په اصطلاح باندې چې په بعضو ځایونو کې زموږ د قوتونو څخه غفلت هم شوی دی. د غفلت په نتیجه کې یا د غلط په نتیجه کې دغه څه چې تاسو عرض کړل دا رامنځته شوی دي. دا د ردېدلو نه دي چې سړی دا رد کړي، ولې زه دا خپله د مخالفینو پر قوت باندې نه محاسبه کوم. دا زه بیا هم په اصطلاح په مسؤلیت ویلی شم چې په هغه ځای کې د مدیریت د ضعف په نتیجه کې یا د غفلت یو وظیفوي په نتیجه کې بعضې اوقات کې دغه څه رامنځته شوي دي.
یعنې د ضعف د مدیریت فکر کوي څوک لري؟
ضعف د مدیریت موجود دی. ضعف د مدیریت زموږ په ارګان نظامي امنیتي نهادونو کې موجود دی چې زه اوس هم پیلم په اصطلاح باندې بلکل په دې باندې موافق یم چې تر څو پورې موږ پر دې پروسه باندې اوس جدي کار کوو چې دا پروسه باید هغه خبره د نهایي کامیابۍ او پیروزۍ ته ورسوو. هغه د ډېر ښه مدیریت په ایجاد باندې هره ورځ پر دې پروسه باندې دوامداره کار روان دی چې دغه خلا باید ډکه.
یو بل مسله دا چې د هلمند جګړه ولې داسې اوږده سوله؟ قهرمان صاحب، تاسو هلته د نږدې موجود وی حالات مو څېړله، دا فکر نه کوئ یو ډول د مخدره موادو جګړې یا موسمي نوم کور کو چې کله چې د مخدره موادو د راټولېدو یا د تریاکو د راټولېدو موسم سي نو جګړې ملته تیزی سي، د دې سره څه کوم ارتباط نه لري ستاسو په نظر؟
د جګړې ابعاد په اصطلاح باندې ډېر پیچلي دي، مختلف ابعاد لري. اول دغه هلمند په خپل یو ډېر عام او ستراتیژیک نقطه ده. په هلمند کې د مخالفینو لپاره دلچسپي دا ده که چیرې دوی په هلمند کې بر لاس ولري، دا په دې باندې خلاصه کېږي چې دوی په ټوله سیمه کې کولای شي چې بر لاس ولري. په اصطلاح باندې یو یې دا دی. دوهم دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره ډېر پراخ او وسیع سرحد لرو چې هغه ایران او پاکستان دي، چې هغه دواړه په ډېر بې شرمه ډوله باندې لاس راغځوي د دغه ناامنیو په ایجاد کې ډېر فعال رول لري. دریم د مخدره موادو په اصطلاح باندې از هغه خبره د تجارت او کاروبار او کښت او حتی تقریبا هلمند یو تونل حیثیت لري. د ټول افغانستان مخدره مواد تقریبا راجمیږي پر دغه تونل باندې، دغسې وځي په استقامت د ایران باندې، په استقامت د پاکستان باندې، په ټول اروپا ته مثلا تقریبا دا ترافیک سیستم له دغه تونل لارې څخه روان دی. دغه ټول عوامل سره یو ځای شوي دي. دغه وسیع جغرافیا، دغه په اصطلاح باندې ډېر کانونه هلته د تعلیم او تربیې کچه، د جنګونو د لحاظو څخه ټیټوالی، دغه ټول عوامل یو ځای شوي دي و جګړې ته هلته په اصطلاح باندې بستر پیدا کړی.
قهرمان صاحب، دا د خیالي تشکیلاتو، خیالي پولیسو یا اردو د دې موضوع تر کوم حده پورې جدي ده؟ واقعا هغه څه چې ادعا کېږي ویل کېږي چې هلته خیالي پولیس په نوم باندې تشکیلات موجود دي، دا موضوع اوس رافسوې ده؟ ځکه چې دا موضوع د مشکل جدي ده.
مشکلات موجود وا او دا مشکلات و سن تر و سره پسوی ندی. کله چې زولالم اولین کار چې ما وکی، ما خپل د ټول قوتونو ډیر دقیق جاج واخی او دا می په اصطلاح باندې هر اړخی زباندی، هم په تخنیکی لحاظ او هم په انساني نیرو د لحاظ څخه هر څه می ډیر لوڅ او بربند کړل. دا مو د وخت د چارو د مسؤلینو سره ډیر لوڅ په جریان کې کښېښول چې تاسو په هلمند کې رښتیا هم د کاغذ په مخ باندې دومره امکانات د ځان سره سنجولي دي، ولې په حقیقت کې هلته دومره امکانات دي. اوس فعلا پر دغه پروسه باندې د نظام د خوا څخه خورا جدي تلاش روان دی چې دغه خلاګانې پوره کړي. خو دغه خلاګانې وي چې تر ډېره حده پورې کنی په اصطلاح باندې په تشکیلاتي لحاظ هلته ډېر ښه کافي امکانات او ډېر لوی تشکیل موجود دی.
دغه موضوع دغه ټیک ته زه اشاره کوم قهرمان صاحب، چې هلته ویل کېدله چې د 3000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي په ټول هلمند کې، اوس دغه ارقام څونه ستاسو په نظر؟
تقریبا 10000 انسانان هلته په اصطلاح باندې د کاغذ پر مخ باندې د تشکیلاتو پر رویت باندې موږ هلته توظیف کړي دي. دا چې په اصطلاح باندې کمبوتي او کاستي موجود دي دا ځانته خبره ده.
نو څنګه واقعي ارقام که راته وایس چې دغه هغه ستاسو څېړنې ستاسو معلومات څه شي چې دلته واقعا په څه شمیر کې ترکیب دی د امنیتي ځواکونو په ټول هلمند کې؟
ما درته وویل چې دا کېدای شي د نظامي اسرارو د دغه خاطر باندې چې ضروري ونه بولم چې د مطبوعاتو په لاره باندې دا اوس پیلل خپل ارقام خواره کړم تر څو دا بیا د مخالفینو دپاره یا د نورو خلکو دپاره په اصطلاح باندې د دې باعث وګرځېږي چې زموږ د قوتونو دغه حقایق را دغه چې په اصطلاح باندې ولې موږ پر دغه پروسه باندې په خپله په مشکلاتو باندې مشکلات مو درک کړي دي او د مشکلاتو پر حل باندې جدي کار کوو.
بلې، یو بل مسله دغه د ضعف مدیریت ته تاسو اشاره وکړه، یعنی دغه ضعف مدیریت په خوانیو چارواکو کې وو که نه د اوسنی چارواکي؟ ځکه چې هلته سامنے قمندان هم نوې کسې والی تقریبا ټول تشکیل د ولایت نوې دی، د ضعف په کومو چارواکو کې دی ستاسو په نظر؟
ما درته وویل ضعف په دې کې نه خلاصه کیږي چې تنا قمندان یا د والی په موجودیت کې د نوی یا د زاړه د والی کې ضعف کیدای شي په اصطلاح باندې د ټیټه ستر پاسه پورې د ټولې په کچه هم شاید ضعف واوسېږي، د کنډکو نه په صف هم ضعف واوسېږي، د غونډونو د ولسوالۍ او د مدیریت په جهاد کې هم په اصطلاح باندې ضعف واوسېږي. ضعف تنها په دې کې نه دی چې د یو لوړ چارواکي موجودیت هلته په اصطلاح باندې ولې هلته په مجموع کې دا ډېر کلونه په اصطلاح باندې دا لس دولس کاله د کرزي صاحب په نظام کې تقریبا لویه برخه دا مدیریت بنا پر سلیقه باندې ایجاد شوی وو. بالکل اوسني نظام ته دغه یو چالش په چالشونو هم دادی چې دوی پر دې باندې باید جدال کار کړي، لکه څنګه چې کار هم کوي چې تقریبا باید د بلوک د سطح څخه پر مدیریت باندې د چې کار وشي او هغه خبره د پیشلاه باندې پاس خلک هغه دومره مسارت نه لري که زور وي که نه وي که دای شي خپل مسارت ولري پیشلاه باندې. ولی اصلا مهمه دا ده چې په ټیټه قدمو کې څنګه دغه مدیریت بنا پر استعدادونو باندې ایجاد شي تر څو دغه مشکلات د بل وخت لپاره
نه پاتې شي. ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. نیکپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې غواړي د کمپیوټر او د ټکنالوژي په برخه کې ځان په پرمختللې نړۍ په سیور رسوي؟
موږ د هغه د نیکپا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح د غټ اورګنایزیشن دی، د ایکان سره چې نړیوال دی، اجیف چې نړیوال دی، چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی، د دوه ټولو سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ټریننګونه راکړي دي.
په ځانګړي ډول د کمپیوټر ساينس برخې افغان محصلان څه وایي؟
موږ د سې شیانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بیخي نه لري، ساحه د کار نه لري.
کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي. په دغه کوم سطح چې نبتا کې درس ورکوي نو دغه سطح کې نه داسې کسان نشته په افغانستان کې.
دوستانو د دې ونې په تاندې څنګه خبرونه کې د نت پای ادارې په اړه غږیږو چې افغان ځوانانو ته څه خیر رسیدلې ده. زه نورګل شفق یم. ملګرو افغان ځوانانو که په دې ورستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلی نو په علمي برخه کې هم د نړیوالو پام ځان ته ور اړولی دی. چا روبوټونه جوړ کړل او چا الوتکې او موټرونه جوړ کړل، چا نوي سافټویرونه او فرمولونه رامنځته کړل او چا د موبایل او کمپیوټر نوي پروګرامونه او اپلیکیشنونه ایجاد کړل. وایي نن سبا نړۍ په یوه کلی بدله شوې همزول او د خلکو ترمنځ اړیکې او راکړه ورکړه تر پخوا ډېر اسانه شوې. یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره هم غواړي چې افغان ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې له پرمختللې نړۍ سره وصل کړي او افغانستان هم د نړۍ د دغه کلی حصہ وګرځوي. دوستانو دا اداره لنګدی یو کال راهیسې فعالیت کوي او افغانانو سره په وړیا ډول د ټکنالوژي په برخه کې د دوی د عامه پوهاوی او د دوی د ظرفیت د کچې په لوړاوي کې مرسته کوي. د دې ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي
موږ درسونه لرو مسلین لپاره د معلوماتي سکتور کم کسان چې په دولت کې دي یا غیر دولت کې دي د دې اړتیا په اساس باندې موږ د ټریننګونه یا تعلیمات یا کورسونه ورته دایر کوو چې دا په هر اونۍ کې یو ځل یا دوه ځلې موږ دا کوو. بل څنګه چې تاسو خبر یاست ټکنالوژي چې دا خپل ښېګڼې لري او بغل کې دا خپل نیمګړتیاوې هم لري چې هغه چې دی په ټولنې باندې بد اثر لري او اغیز کوي. په دې خاطر د دې د مخنیوي لپاره یا کنټرول لپاره یا د دې چې د دې د اقل هغه منفي اغیز کم کو مردد کیم فعالیتونه کوو خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه کوي د معلوماتي ټکنالوژي څخه صحیح استفاده وکړي.
ښاغلی هلالي زیاتوي چې دوی د ځوانو محصلانو ترڅنګ کورنۍ هم د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې روزي چې څنګه خپل ماشومان او تنقید ځوانان تعقیب کړي چې په انټرنیټ کې څه کوي، کومې ویبپاڼې ګوري، کومې لوبې کوي او دوی د کنټرول لپاره څه کولی شي.
تاسو خبره چې ماشومان مو سره ځکه ډېر لسلسه لري موبایل ته په دې انټرنیټ کې دا یو غټه نړۍ ده. ته کوم چې د هڅه سره تماسونه سي آیستا ماشوم تاسو غواړي هڅه سره تماسونه سي کنه کوم ویډیوګانې ته لیدلې دي، کوم اکسونه دي لیدلې دي، کوم تعلیمي سایټو ته ورغلی وي پون ته ورغلی ته چیز دینځ کړی دي. مثلا خپل د گیم کول ټول ورځ روح باندې تاثیر کوي. کوم گیم کوي؟ هغه گیم کوي چې غټ کی ټوپک دی، هغه کی مړی کوي، هغه کی وینې ته وي، هغه گیم کوي چې فوټبال دی، والیبال دی، کرکټ دی، روزنیزی بنیدګ دا غشي نه دا د منو پر رو د پاره ډیر مهم شی دی. خلک ورته متوجي نه دي خو دا ډیر بد اثر لري د ټوم پر روحي باندې، د ماشوم پر روحي باندې او پر اخلاق باندې.
ملګرو ما ویل ستاسو ډیر تمرکز د کمپیوټر ساينس پونځي پر محصلانو او فارغانو دی، نو هغه څه چې دوی په پوهنتونونو کې په څلورو کلونو کې وایي تاسو په څو نیزو کورسونو کې څنګه ورزده کولای شئ او تر هغه درسونو به مختلف او ګټور څه ولري او کڅنګه؟ د دې پوښتنې په جواب کې ښاغلی هلالي ویل چې موږ څه ورخیو هغه د پوهنتونونو په ځاړه نصاب کې نشته، خو د معلوماتي ټکنالوژي د نننی مارکیټ یو مهمه غوښتنه او ضرورت دی چې باید محصلان یې زده کړي او په عمل کې ګټه ترې واخلي. د دې په قول
کوم ځوانان چې اوس ډېر فارغي را بیکاره پاتیر دی، یو دلیل دا دی چې دوی د باندې ټکنالوژي او هغه مهارتونه چې په کار دي هغه سره آشنایی نه لري. دوی ځې پانتون ته صحیح دی سبق زکه کتاب زکه خو کتاب ته د باندې په مارکیټ کې ځیفه نه پیدا کی. بیا په دې خبره کې موږ د محصلین سره انټرنشپ پروګرامونه لرو. دوی دوی میشت یا درې میشت یو کمپنی سره معرفي کوو. دا کوم څه مثلا شروع کړي د کورزون کمپنی سره د سهار په خپل پانتون ته ځي غرمینه غرمینه ورسره تر مازیګر په پرځیر ته عملی کار کوي. خلاصونه کې نشته چې مدل ته کار کړي عملی کار لرم، نو دا د دې سره ډیر کومک کوي. موږ څه کوو؟ هغه کمی ټکنالوژي چې نوی راغلی بازار کې په مارکیټ کې استفاده ځینې اخیستل کېږي هغه سره آشنا کوو. که تاسو وګورئ پایتن ته خپل پانتون کې دوی ته درس نه ورکوي. دا یو نوی ټکنالوژي د نړۍ په سطح کې ده او همدارنګ په افغانستان کې بعضې ډېر کم کمپنۍ چې استفاده ځینې کوي خو ډېر مؤثره ژبه ده. په دې برخه کې موږ دوی ته معلومات ورکوو. تقریبا د شپږ هفتې کورس دی، شپږونۍ به هلکان راځي دلته، هره پنجشنبه دوه بجې نه تر څلورو دوش پر بجو کدی تی دلتا درس لئی
منن هم زولو چی تانده چانگی آوره ملګرو لکه څنګه چې ښاغلی هلالي ویلز موږ په ځینو خبرونو کې به مو اوریدلی وی چې د پوهنتون محصلان ډیر کله د پوهنتونونو پر ځاړه حساب نیوکه کوي او وایي چې هغه څه ورخودل کیږي چې په اوسنی وخت کې په درد نه خوري او همدا علت دی چې دوی له پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته کار نشي موندلی، ځکه خو ځینې مجبوریږي چې د خپل مسلک په خلاف برخه کې کار وکړي. سید عبدالحادي همداس یو ځوان دی چې اوس په خپل مسلک کې کار نه کوي او د پوهنتون له ځاړه حساب ګلمنده، خو د نت پا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو د ملي ادارې په یو روزنیز کورس کې په ګډون راتلونکي ته امیدوار دی.
ما تقریبا دوه کال مخکې کمپیوټر ساينس ویلې او کابل کمپیوټر ساينس فاکولټی نه اوس متاسفانه چې دغه شاک کې او دغه رشته کې کار نه کوم، خو منیجمنت کې ما کریکولم باندې دسی فوکس شوی نه ده، پریکټیکل کاري عملی کار باندې فوکس شوی نه ده. چې نت په یو ابتکار بلاس کې نیولې چې عملی کارونه شاګردانو ته او څوک چې فارغ شوی دا غوي ته وخی. نت لینکس نن سبا لیډینګ کمپنی ده سافټویر ډیولاپمنت کې. ما پیشنهاد هم دغه چې پانتونو باید هم دغه لیډینګ کمپنیانو سره
باید کینی او دسی او کریکولم جور کی چی ادقل د بازار جواب ورکری او پیسلا سچی بازار کی کار دا هغه باندې ډیر فوکس وی مونږ دسی شیانو باندې خپل تقریبا څلور کال تیر کړ چې هغه اوس بیخی نه لري ساحه د کار نه لري خپل فیل کې زکه مونږ کار نه کوو چې همدغه فرصتونه مونږ ته مهیا نه وو نو زکه دا چې مونږ خپل رښتونه ډیر شاته پاتې یو نیت پا غونډه کمیونټیز کې اجتماعاتو کې چې تاسو مونږ ګډون کوو او امید شته چې خپل رښتیا کې کار پیدا کړو
د دې ادارې لخوا په یو روزنیز کورس کې چې د کمپیوټر د پروګرام جوړولو ژبه پکې زده کیږي د دوو نورو ګډونوالو صدف سادات او محمد روحیت ساپی نظرونه می هم وپختل دوی ویل
شش سال میشه از رشته کمپیوتر ساینس از پشاور فارغ شدیم
شپږ کاله کیږي چې په پیښور کې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغه شویم کافي څه رانه هېر شوي دي په دې ټولګي کې د ګډون په مرسته مې هېر شوي څه بیرته زده کوم او د پایتون په نوم د کمپیوټر د پروګرام جوړونې ژبه هم زده کوم زه غواړم په راتلونکي کې خپل شخصي کار پیل کړم نو ما سره د نیټ پا د روزنیز کورس ډیر مرسته کړې چې څنګه د مارکیټ یا د بازار لغښتنې سره سم څه زده کړم او خپل مسلک ته دوام ورکړم ځکه چې دلته د ټکنالوژۍ په برخه کې په مختلفو ستونزو او د هغوی لپاره د حل لارو په موندلو هم خبرې اترې کیږي.
تاسو مې داشته بشه مشکلات کاری وینئ چې اینجا شیر میکنن؟
زه د کمپیوټر ساينس نه فارغ یم او چې کله کوم کس تخنیکی به شکار کین نو کوشش دا کوي چې همیشه خپل د معلومات اپډیټ وساتي. کوم شان چې مونږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي. یعنی کته ست ز یو ډیر غټ مثال در کوم پانتون کې سی پلس پلس هم وایلي. ولی ما تقریبا 15 کال کې چې فارغ شوم او ما یو ورځ هم بغا سی شارپ کې کار نه دی کړی ولې اوس فل حال کوم ټریننګ کورس کې چې زه ایم پایتون کې د دې مارکیټ ډیر زیات دی هر چیرته چلاو شو د دې ضرورت دی کار زمينه ډیر ته وسایه دی په دغه کوم سره چې نپتا کې درس ورکړي نو دغه سره حکم د څه کسان نشته فل حال افغانستان کې که پیدا هم سي په ډیر لوړ فیس دلته نو فیس نخلي مو یو ډیر زیات خوشاله یم
د نیټ پا ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي چې په کابو یو کال کې نږدې 550 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول روزلي او غواړي تر کابل هاخوا ځینو نور ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي دی وایي په خوا د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې موږ له نړیوالو سره په اړیکه کې نه وو خو اوس د نړۍ او د سیمې له ځینو مشهورو کمپنیو سره په تماس کې یو او هغوی ته مو د افغان مبتکر ځوانانو د ورپېژندلو لړۍ هم پیل کړې ده
بل غټ کار چې موږ تر اوسه کړی د مخکې دولت هم نه و کړی بل چې هم نه و کړی دا چې د نړیوالو سره موږ اړیکې نه درلودې نړیوال هغه ټولنې چې د انټرنیټ بنسټ ایښودونکي دي دوی د انټرنیټ بنسټ ایښته دي خو غواړي چې په دغه مملکتو کې کومک وکړي نوې ټکنالوژي ورته دغه کې دوی ته ټریننګونه ورکړي خو تر اوسه نه وسوي موږ دغه د نشټ په دغه څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډیر غټ اورګنایزیشن دی د آیکان سره چې نړیوال دی اجیف چې نړیوال دی چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی د دوه ټولنو سره تماس ونیسو دوی موږ ته ننګونه راکړي دي د یو کوړ چې د افغانستان د غنور چې مختلف مملک دي د څو افراد ولې دوی ویني ته د سره خبرې وکي نو د دې طریقې څخه موږ د اسانته د برابر کړي ځوانانو ته چې دوی لار سي حل ته د شریک خپل موضوعات کوم شان په افغانستان کې د واغې نیم غوړي
دا سمنه ده چې وایو په افغانستان کې کار نشته کار شته خو موږ څه کړی نه دي دوستانو دا خبرې په پا کې خاغلی هلالي ځوانانو ته خپل پیغام کې کوي وایي موږ د دې ترڅنګ چې د ځان او د خپل کورنۍ لپاره د پیسو په ګټلو بوختیو نو د ژوند ځینې شیبې باید نورو ته په خیر رسولو کې هم مصرف کو خاغلی هلالي زیاتوي
خغه څنګه چې ما راغوري د څه خاص ماحله تا ده چې وطن مو دې کار ته ضرورت لري خیر دې د به ماته پیسې نه راکې دا کم کسان څنګه چې په دې کې کار کې دي خپل وظایف لري د ورځې ټول په وړیا ډول ته کار کوي زه سهار تر مازیګر به ځای کار کوم خو د مازیګر نه تر شپې پورې یو دوه ساعته د ټولنې د پاره وخت کوم نو راځي ټول د دې نیټ کو او د دې ټولنې د ورځې تاسو خلاص د تاسو کوسي چې په یو ډول نه بل ډول باندې مو سره مرسته وکړي خپل د هیوادوال سره شریکي او دې ته اسانتیا برابر کې موږ خپل ویب پاڼه لرو www.netpa.org.af تاسو موږ د ویب پاڼې ادرس ته همدارنګ په فیسبوک کې د نتپا یا نېشنل آی ټی پروفیشنل اسوسییشن اف افغانستان په نوم موږ صفه ده کوسي د تاسو سره یو معلومات واخلي
کل همزولو چاته چې په خیره سوالو کې کوم سکون دی خای بل ځای پیدا نشو کړای نو یا بسم الله. تاندې څنګه پر فیسبوک او ساره facebook.com/tandesange پر دې انټرنیټي پته مو هم موندلی شئ pa.azadiradio.com او که زړه مو ونو زما پر دې برېښنالیک پته د تاندې څنګه په اړه نظرونه را سره شریک کړئ shafaq@rferl.org. د خدای پامان. کومه دا ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم